نن جمعه ده د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 15 السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره. په خبری راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسولو لپاره یې له انتخاباتي ټیمونو سره کتلي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورېدلی سئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام کوي. په ننګرهار کې د طالبانو یو کلینیک او یو زندان ویجاړ کړل سوي دي. د روسیې ولسمشر وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي یې څو دا خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. ینس ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په داسل کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر څنګ ولاړو وویل ناټو او متحد ایالاتونو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي تر څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې سي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړې چې دغه ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځانته موندلی و بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلوده. له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی په نیول یا بې زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي ویاند زیاته کړه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات له دوو اونیو راهیسې پیل سوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټېډیوم کې وسوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبې ښار څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوبې کې ښه وځلېدل. هیله من سولو چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. تکل سوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بله لوبه به د سې شنبې په ورځ د قطر پر وړاندې وي. د فوټبال د سیالیو دغه لړۍ د 2000 میلادي کال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال آسیایي جام ته د غوراوي په مقصد پیل سوي دي. بل سپورټي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د 3 اواره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د 150 منډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه پرون د هندستان د لکنو ښار په لوبغالي کې وسوه. ویست انډیز پیل کړه او افغانستان ته د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د پامړ لوبه ونه کړه. افغان لوبډلې مخکې له ویست انډیز سره 3 ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې 3 واړه یې بایللې دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه او درېیمه شلاوره لوبه به د شنبې او یکشنبې په ورځو کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله من دی د امریکا ولسمشر به د مې د 9 پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه خبري غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیواد د مشر راتک به ډیر پر ځای او مناسب کار وي چې د نازیزم پر ضد جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې ده. که څه هم دا زموږ کار نه دی که امریکا ولسمشر دلته راسي، موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په داسل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکې د اوکراین او سوریې د کړکیچونو او یو لړ نورو مسایلو له کبله ترینګلي دي. په زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبي کې کړې وه، خو وکیلانو پرون په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته اړتیا وړ 114 رای ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. د اپوزیسیون پلویان او فعالان وروسته په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول سول، د ښار عمومي لارې بند کړه او د حکومت د استعفا او د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. پولیسو قهرجن مظاهره چن هغه وخت په رابړی ګولۍ وویشتل او به یې ورباندې وشیندلې چې هغوی پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه او په دې لړ کې له 240 زیات کسان ټپیان سول. یو 14 کلن هلک پرون د کالیفورنیا په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د امریکا چارواکي وایي چې دغه ډزې پرون په سانتا کلاریتا ښارګوټي کې د درسي ساعت له پیلېدو 2 دقیقې مخکې وسوې. په دې ډزو مشکوک زده کوونکی چې ټپي دی نیول سوی او ډاکټران وایي چې حالات یې نازک دی. د لاس انجلس د پولیسو یوه چارواکي وویل چې یوه 14 کلن نجلۍ او یو 14 کلن هلک چې په دې ډزو کې ټپي سوی وو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسولو لپاره یې له 2 انتخاباتي ټیمونو سره کتلي.
درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکی همکارانو کړی وو هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو.
د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ تر 15 کلن ځن وروسته بیرته خپلو سیمو ته په ستنېدو دي.
دته واپسای کې د خپل کورو تر استانه شو کورونه ټول سوي خراب شوی دي او ځل دل د پوسټه مزه په ځای شوی دي او هر څه نه راغله دي موږ په دې راضي یو.
د خوست په ونی ویشونځو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي.
موږ دا غندند لرو چې پولیسه کې کوم شاګردان چې موږ دی غوته درو هي ورکو چې دی درس خپ شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د ژوند په رنګونو کې د صابون له یوه هټیوال سره خبرې سوي.
دغه صابون د جذابیت لپاره دی، یعنی جل جذابی د مخ ګونجی وري ضد باکتریا دی او لکه بیوټی دی، یعنی ښکلا ورکوي مخ ته.
د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې په پرونۍ غونډه کې د کمیسیون د مسؤلانو معلومات د دوی لپاره د منلو وړ نه وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23 نیټه اعلان نکړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر 8 بجو پورې دوام وکړ د دریو کاندیدانو عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی وو.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی وو هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په 24 ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځنډید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونۍ غونډه کې ورکړل شوي معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولی. ښاغلی اخلاقي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
تر ټولو اساسی ستونزه د رایو د 2403 صندوقونو ده. یو سلو و دیر زره رای چې د مبهمو سرچینو لخوا زیاتې شوی او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همداراز د هغو یو سلو 2000 رایو په اړه چې له ټاکلي وخته مخکې او وروسته ورکړل شوی او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یوه بله تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به یې د لړم د میاشتې په 23 اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل راپور مو اوریده. د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته تر 50 کلونو وروسته ځینې کورنۍ چې د ناامنیو له کبله بې ځایه سوې وې په ستنېدو دي. روح الله انوري یو کلي ته ورغلی او په دې اړه راپور لري.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوې کلی چې د ډیورند له فرضي کرښې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډېرې کورونه او جوماتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي رادیو ته ول
زمانو حاجی محمد عظیم دی. یو کور نه کړو باس زما کور مثال خالی کا زبل کور لوخی تړاو مثال دغه سن یو سختی او یام مثال مال 2000 کرایه راکا مال 5000 کرایه راکا پاغیز من غریب خلکو وسم نه کیده د شکور بم ګوت چې پاغی ک به یو 4-5 وخت نه تیراو مثال من مجبوری و.
نوم افضل خان من غورور د جنگ جګړو نه تلو او وس به ته واپس کید خپل کور ته راستانه شو. کورونم ټول سوی خراب شوی دی او وس دا پوسټم زه په ځای شو ویده او هرڅه منه راغله دې مو په دې راضی یو.
دلته بچی پوخه په کوم زمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به د انسان زړه خوشاله کېده. نن هغه سپیری پرتی دی او ونی بوټي اکثره وچ شوی دی. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل ناوه پاسته هم د ناوې پر کلی لار تللې ده. هلته پراته پولیس د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره، زموږ تبادله د پرسونل دپاره، زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره دلته نواپاس درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي. په اسانۍ سره کولای شو، په ډېر کم وخت کې کولای شو چې خپل پرسونل ته کومک اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو، د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنېدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل حکومت مو د مشکلاتو حل کولو لپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ، څو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نشئ.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او 2 بوجۍ غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنکي او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایت کوي. د غروب سرونو کې زمونږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملاً تأمین دی.
شاوخوا له 600 کورنۍ څخه یو څل ویختې خپل کورونو ته ستنې شوې او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستاني او توغندیو له ویرې بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ دوه چاپي خپرونو د دوه افغانانو کیسې راخیستې دي. یوی د هیواد دننه بيځای شوی او بلې له هیواد بهر بیرته خپل هیواد ته استول شوی. ډیپلوماټ خبرونی تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د هوا ککړتیا د افغانستان په پلازمینه کې شایع تر جګړې وژون کې وي. د دې مقالې لیکوال رحیم فایز لیکي یوسف لخپل کورنۍ سره اته کله مخ کې د افغانستان په ختیس کې خپل کور پریښود، ټول جګړو وتښتي، خدای ونه توانید چې له تراژیدي تېښته وکړي. د دې پنځه ماشومان په کابل کې ژوند له لاسه ورکړ. دوی د شخړو او چاودنو قربانیان نه وو، دوی د ککړ چاپیریال قرباني شول. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو په کم کې د یوسف او نورو کورنۍ ډوډۍ په هغو موادو پخوي چې له شاوخوا ډیرانونو یې راټولوي او پر همدې موادو ځانونه تودوي. شپېته کلن یوسف اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي د ککړې هوا له امله ماشومان یو په بل پسې ناروغان شول او یوې هم وکلنۍ ته ونه رسید. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د کابل او د افغانستان د یو شمیر نورو ښارونو هوا ډیره د اندېښنې وړ بللې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ډېرې لږې هڅې شوې دي. ګارډین ورځپاڼه بیا افغانستان ته د وی بیرته ستنول شوې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي وبشت کلنه طاهره چې له بهره بیرته کابل ته لیږل شوې په یوه کرایي کوټه کې ژوند کوي. دا درې ماشومان لري. د په 2013 کال کې خپل ماشومان او میړه سره هڅه وکړه چې له افغانستان وتښتي. ورسپانه لیکي نام نه یو طاهره مجبور کړه چې خپل کورنۍ سره په میدان وردګ کې خپل کور پریشتي او د ایران لاري ترکیه ته مخ کړي. د ګارډین په باور د دې میړه زوی او وکلن لور وتوانیدل چې ترکیه ته لاړ شي، خو په خپل طاهره او یوش پشکلن لورې ایرانی پولیسو له ترکیه سره پورپوله ونیول او افغانستان ته ولېشل. ورسپانه د طاهره په وینا لیکي د لور جامې په اغزن سیم کې بند شوي او په بیړه ونه توانیده چې د ترکیه خواته واوړي. طاهره وای لخپل کورنۍ څخه بیلتون ورته سخت دی او ډیره سخت لا داده چې له درې کلن زوی څخه چې تر هر څه مور ورته مهمه ده بیل شوی ده.
د خوست په ونوي شونځوي کې د زده کوونکو د څراندوی ټیمونه فعال سوي چې له دې سره د چارواکو په خبره په شونځوي کې نظم هم زیات شوی دی. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څراندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري کړوړو او نظم کې خوالی راغلی دی. د پنځمه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزاد راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس د کوونکي نشي کولای له ټولګي د باندې عباس وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولۍ په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي. خپل د زده کوونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې، دوی هڅه کوي چې زده کوونکو په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په خار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان پر نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابر شي او زمينه د درس ورته برابر شي او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یوشمیر ښوونځیو کې د سراندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې چې تاسو سره خبرې کوو په اوه نوي ښوونځیو کې سراندیان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په 1999 کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندیان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخ ته رانشي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه یې نجونې دي او تدرسي چارې د خواوشا 8000 ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
په کینیا کې په یو کانفرنس کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د پرتو ستونزو پر حل خبرې شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور جزئیات له خاطر پردیس نوري.
د افریقا په کینیا هیواد کې د میندو د مړینې د پای ته رسیدو په اړه د یوې تازه څیړنې پایلې د جمعیت او پراختیا په نړیوال کانفرنس کې تر ارزونې لاندې ونیول شوې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه څیړنه چې د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق یا یو این اف پی ای او چانس هاپکنز پوهنتون لخوا ترسره شوې، په کې ویل شوي چې د میندو مړینې له دوی سره د تاوتریخوالي او کورنۍ ته د رسیدنې لپاره شاوخوا 240 میلیارد ډالر په راتلونکي یو پیړۍ کې ورته اړتیا ده. د اوس لپاره دې هدف ترسره کولو ته یوازې 240 میلیارد ډالر موجود دي. د بشري حقونو په برخه کې د افغان حکومت وزیر ډاکټر سیما سمر د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغانستان د میندو لپاره د نړۍ دوم بدترین هیواد دی. دا وایي د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د تعلیم او تربیې په ګډون د صحي خوړو برابرولو تر څنګ خلکو ته د عامه پوهاوي ورکړه هغه څه دي چې کولی شي په دې برخه کې رغنده رول لوبوي. د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق او د چانس هاپکنز پوهنتون د یو څیړنې په یو برخه کې ویل شوي چې د میندو د ولادت په وخت کې د مړینې د مخنیوي په خاطر 115 میلیارد ډالر اړتیا ده. دغه پیسې به 116 هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل او د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده مصرف شي. د دغه پیسو رقم د نړۍ د شپږ څلوېښتو قیمتري نظامي الوتکو معادل دی. خو د دې رقم رښتینې معنا په عمل کې څه ده؟ څنګه کېدای شي چې په 95 ډالرو باندې یو افریقایي نجونې د سنت کېدو مخه ونیول شي او څنګه د کم عمر نجونو د واده مخه په 600 ډالر نیول کېدای شي؟ د ټولو پوښتنو ته د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق رئیس کوفی کوامي داسې ځواب وایي. کورنۍ، مشران، دینی عالمان باید په دې اړه معلومات ولري او له دې غورځنګ څخه باید ملاتړ وکړي تر څو موږ دې حالت ته ورسیږو چې کم عمر نجونې واده نه شي. په نایبیری کې د غونډې ګډونوال کڅه هم د میندو د تاوتریخوالي مړینې په برخه کې پانګونه مهمه بولي خو پورتنیو پیسو د مصرف په اړه اندېښنه لري. په دې ناست کې له افغانستان څخه تللې ګډونواله ملکه شهید:
نگران دو چیز باشم که یکی از اوی است که
دا وی په دوه برخو کې اندېښنه لرو. یوه دا چې دغه بودیجه څه ډول او په کومو لارو مصرف کیږي او بل دا چې د دې ټولو پروژو تطبیق په جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان کې څنګه کیږي. له بلې خوا غونډې ته راغلي نړیوال شرکتونه لکه ورلد ویژن، فورد، چانس اند چانس ژمنې کوي چې تر راتلونکي 10 کلونو پورې به دې هدف ته د رسیدو لپاره 8 میلیارد ډالر برابروي.
اوس میو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. میانمار د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی منشور نه دی لاسلیک کړی، خو دې محکمې خپل تحقیقات د میانمار په ګاونډي هیواد بنګلاديش کې چې د دې محکمې غړیتوب لري او د دواړو هیوادونو په سرحد کې پر سیوي تشدد متمرکز کړی دي. د موضوع جزئیات له احمد تکل ناوري.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 لک زیات وګړي له 2018 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلاديش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلاديش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیواله محکمه په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شو څو د هغو اقداماتو په اړه څیړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري استلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبر پانه د شپګلکو او یو میلیون ترمنز د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځای کېدو ته د اشاره پترس کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیواله محکمه په بنگلاديش او میانمار کې روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوی د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنگلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بنسودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنګي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنگلاديش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنگلاديش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالې میرمن بنسودا په 13 جولای میاشت کې په بنگلاديش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي یې څو دا خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډلې یادایش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس سټولټنبرګ دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې کړي دي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اوره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه پرون د دیرشو منډو په توپیر وبایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. او یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا کې په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور ټپیان کړل.
دا ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می سردار ولی دی او د خنداری صابون کار کو چې په خندار کې جوړیږي. خپل وطنی تولید دی. اته قسمه صابون دی، اته خصوصیت لري. جلدی صابون دی د مخ د پاره.
تاسو چې وایي چې مثال دغه ستونزه یا دغه د پوستکي ناروغي ورسره ښکېږي، دا کاری کړی دی
او ان شاء الله نتیجه ورکړي. سل په سلو کې ورکړي، نتیجه ورکړي. ډیرو خلکو که نتیجه نه وي ورکړي، دا دومره خارجي عربي لکه ټول تر کاناډا امریکا پورې ځي، هر چا نتیجه لیدلې ده. او یو خودسی لګوي چې الله یو نه کینو پیر بابا بچو کینو باز خلکی چې خنسی ورسره غبیله خبره. خو ان شاء الله سل په سلو کې نتیجه ورکړي، طبي شه د هیڅ جانبي عوارض نه لري.
دغه صابون کراته چې مثال دغه صابون د څل لپاره دی، هغه د څل لپاره دی؟ دا تر رقم صابون کله غره تشریح کړی؟
دغه څو صابون مته ز تشریح کوم. لکه مثال دغه صابون د جذابیت لپاره دی، یعنی جل جذابي د مخ ګونجي وري زدي باکټریا دی او لکه بیوټي دی، یعنی خلا ورکي مخ ته. ام د سیل کې مثال دا مرطوب کننده دی، د جلد خوش د پاره لکه نازک جلد پاره هغه مرطوب سازي. مثال کوم جلد په یخنۍ کې چوي، خرابي کې، خشکي کې یا په ګرمۍ کې، دوه موسم ته لکه دا صابون جوړ دی. یا د سی به مثال دریم قسم لکه دا د انار په نوم باندې صابون دی، لکه د ځواني دانه کو د پاره یا د مخ د غوړ یعنی چربي څو ورته وای. نو ام د سی هر یو صابون خپل خپل خصوصیت لري.
څنګه د خلک یخلی کنه؟
او ډیر علاقه ورسره خلک لري. بعضي خلک علاقه لري خو وردنسته دی. خو بیا دلته موږ د ډېر داسې بزنس مینان راغلی چې مثال چین ته نمایش د پاره وي، مثال جنوبي آسیایي هیوادونو ته، مثال منځنۍ آسیا ته، هم تر خارج کاناډا امریکا پورې، یعنی ډېرو خلکو موږ نمبر یې واخیستلې.
ولې دومره قیمت خرڅوي؟
نتیجه یې ورکړي. قیمت نه دی، خو په هغه خپل د نورو دغو په حساب کې دا چېرته قیمت ښکاري، یعنې خلکو ته به قیمت ښکاري، خو که سړی نتیجې ته وګوري دا ډېر ارزان.
مثال یو بل صابون 40-50 روپۍ ښار کې خرڅوي کنه؟ نو تاسو مو ویل ډېر خلک دې وس نه لري، څنګه یو صابون 2.5 افغانۍ واخلي؟
او هغه ځي جلدی ډاکټرانو ته، مثال داسې نور نورشین استعمالوي، هغې د پاره وسي که هغې وسته وګوري نو باید دا د هغې په وس کې بیا ډېر ارزانه. بل خبره دا ده، فرض مثال یو سړی د ځواني دانه کې لري، مخ غوړ لري، ډېر جلدی ډاکټرانو د تلي پیسې لګېدلې دي، لکه نه دی خسوی موږ دغه یو د انار صابون ورکو ان شاء الله یو کافی دی جوړ سی نو زکه ورسره خلکو علاقه هم زیاته سوي ده.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده.